السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا دغه سي د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واره، تبصرې او شننې هم لرو. د ځینو ورځپاڼو لیکنې به هم واره. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
د لشکر جنگوی پخوانی مشر او بانی ملک اسحاق د دیارلس نورو ملګرو سره نن په مظفرګڑھ کې وژل شو. پاکستان کې سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او د لیبیا یو عدالت د معمر قذافی زوی ته د مرګ سزا وروله. پورا خبرونه. د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکر جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک اسحاق نن په مظفرګر سیمه کې وژل شو. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروای کې وژل شوی او له ده سره د ده دوه زامن او یولس نور ملګري هم وژل شوي دي. ملک اسحاق د خپلو دوه زامنو سره د جولای په 15مه نېټه د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته نن د پولیسو په ولکه کې لیږدول کېدو چې په موټر سایکل سپارو نورو وسلوالو لخوا د ده د آزادولو هڅه وشوه او د پولیسو لخوا د ډزو په ترڅ کې په نښه شو. راپورونه وایي په دې پیښه کې څو پولیسواله هم ژوبل شوي دي. د امریکا حکومت لخوا نوموړی د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی شو. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغېزمن کړي دي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راویستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA پرون وویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 80 کسان مړه شوي او 50 کسان ژوبل شوي دي. همدارنګه په ټول ملک کې 200 نه زیات کلي سیلابونو اغېزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې هم سیلابونو په لویه کچه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي. د زیاته کړه
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کیږي چې هغې په حق له باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په حق له باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي.
افغان چارواکي وایي په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته مالی تاوان رسولی دی. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرهنیزې ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنګتخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه وکړه چې د فرانسې نه د ټونل یا سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویان وایي دا په تیرو 90 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لوی هڅه ده. دی وایي د دوی ټول امنیتي عمله چې شمېره 200 ته رسیږي او همدارنګه د پولیسو سرتیري د پناه غوښتونکو د مخنیوي په موخه غوښتل شوی وو. یو ځایي چارواکی وایي کلای سیمې ته نږدې سورنګ ته د داخلېدو په سیمه کې 6 تنه پناه غوښتونکي ټپیان شوي هم دي. نوموړی وایي سل د پاسه 2000 کسان په شپه کې ساحې ته داخل شول چې 1900 په بیړه په شاو تمول شول او 200 نور بیا گرفتار کړل شول. د تیر جون میاشتې راهیسې 8 تنه پناه غوښتونکي برتانیا ته د ټونل د لارې د رسیدو په هڅه کې وژل شوي دي. یورو ټنل وایي سورنګ ته د خلکو د داخلېدو له وجې پرون تر ډیره لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. راپورونه وایي د فرانسې په شمالي بندر کې څه ناڅه 5000 پناه غوښتونکو اړولې او هڅه کوي چې په هغو ټرکونو کې ځانونه پټ کړي چې د اورګاډي یا سمندري جازونو د لارې برتانیا ته لیږدول کیږي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوې دي. د ایران سرکاري تلویزیون خبر ورکوي چې میرمن مغیرین د یوې ورځې په سفر تهران ته ورغلی او د سفر هدف یې د جوهري تړون د عملي کولو په اړه خبرې کول دي. د تړون له مخې د ایران جوهري هڅې مهار کیږي او په بدل کې د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه نرمیږي. جواد ظریف وایي خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافی زوی سیف الاسلام ته د جنگی جنایتونو او د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سولیزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا وروله. د همدغو پاسونونو له وجې د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی واک ختم شو. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې د هغه په غیر موجودګۍ کې واورول شوه. نوموړی له تیرو څلورو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د پخوانیو یاغیانو د یوې ډلې سره دی په چا چې د مرکزي حکومت واک اثر نه لري. عدالت په ورته تورونو و نور کسان هم د مرګ په سزا محکوم کړل چې ورکی د لیبیا د استخباراتو پخوانی مشر عبدالله ال سینوسی او پخوانی لومړی وزیر بغدادی المحمودی هم شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت لخوا ورکل شوي دغې پریکړې ژورې پریشانۍ سره مخ کړې دي. سپینی ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکی د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخښنه وکړي. د نوموړي د جاسوسۍ په اړه د خبرو شوو اسنادو له وجې د امریکې او د دغه هیواد د اتحادیانو ترمنځ اړیکو ته تاوان رسېدلی او په نړیوال کچې حساسیتونه راپارولي وو. د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه د 1,68,000 ملاتړو په ملتیا د شوي درخواست په غبرګون کې د ولسمشر اوباما د کورنیو چارو سلاحکار لیزا موناکو پرون وویل سنوډن باید د قانوني کاروایي سره مخامخ شي. نوموړي ټینګار وکړ چې سنوډن باید د دې په وینا د یو استبدادي رژیم تر شا د پټېدو پر ځای خپل هیواد ته ستون شي او د خپلو خلکو لخوا باید فیصله وشي. دا و تر دې مهاله خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیه د احمدالله نه.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.02 روپۍ اخستل کیږي او 1.02.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 1.02.50 روپۍ او 1.02.80 روپۍ. یو پاؤنډ 1.08.50 روپۍ او 1.09.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 1.08 روپۍ او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 1.10 روپۍ او 1.13 روپۍ. یو افغاني 1.15 روپۍ او 1.18 روپۍ. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او 10.5 په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او 10.4 او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او 10.0 ډیګري سینټیګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د غیر قانوني پیجندل شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق نن په مظفرګړ کې وجل شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته په دوره دی. یو کارپوه
د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی، بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی خپل تعلقات ته د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي.
زده کوونکي وایي د خیبر پختونخوا آبادی کال په کال په سیوا کېدو ده، خو په لایبرریانو کې یا کتابخانو کې د خلکو شمیر ډیر کم وي.
په چې څنګه لایبرری پکار ده، چې په لایبرری کې څنګه رش پکار دی، زموږ لایبرری چې کومې دي هغه خالی وي او بل دلته کې هغه سهولتونه هم نه وي.
او په سوابه کې به له فلپاین سره تعلق لرونکي د یوې نرسې خبرې واوره.
بیا خپل وطن ته تللی وم، زما هټ بند وه، پیری پیری فاین ته راغلم ما پسې که نه، نو هلته لاړ مې بس راجا شو، ځکه مسلمان دی ویکېډ هغه یک وقت شو. بیا
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته. د پاکستان چارواکي وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک نن په مظفرګڑھ سیمه کې وژل شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي نوموړی د پولیسو په یوې کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د ده دوه زامن او یو لس نور ملګري هم وژل شوی دي. نور حال د رابعه اکرم خان نه اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي چې نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکري جنګوي مشر او پخوانی امیر ملک ساک سره د نورو 14 کسانو وژل شوي دي. سرکاري ټي وي د پولیسو لخوا زیاتوي چې دا کاروایي د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې ده. په دې کاروایۍ کې د ملک ساک دوه زامن هم وژل شوي دي او د پولیسو درې کسان په دې کاروایۍ کې هم ژوبل شوي دي. په دې وژل شوو کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم کاري غلام رسول هم شامل وو. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګڑھ ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي دا وایي چې سهار وختي دوی سره یو شخړه رامخته شوې وه، کاروایي شوې وه، نو چې په هغې کې دا کاروایي وشوه او دا کسان پکې وژل شوي دي.
تاسو د رابع اکرم خان نه اوریدل چې د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک نن په مظفرګڑھ کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروسته او سیلابونو نږدې 3 لک کسان اغېزمن کړي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راوستل شوي دي. د آفتونو په وړاندې د مبارزې قومي اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک یو 80 کسان مړه شوي دي او 540 کسان ژوبل شوي دي. نور حال د احمد الله ناورو.
په پاکستان کې چې کوم د روان میاشت د 14 منټې نه د پښکال د بارانونو لړۍ شروع شوې ده، نو هغه تر دې دمه جاری ده او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره چې کوم ده NDMA هغه کوم چارواکي چې د احمد کمال مشال ریډیو ته ویل چې په تر دې دمه په ټول ملک کې د بارانونو 110 کسان چې کوم دي دا مړ شوي دي او 540 چې کوم دي دا جوبل شوي دي. په دې 110 کسانو کې د ټولو زیات شمیره په خیبر پښتونخوا کې ده چې هغه 38 چې په دې کې څلور دیر شو پوری چې کم دي، بلکې د نه زیات په چترال سیمه کې کم کسان چې دي مړ شوي. دغه شانتي پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر چې کم دی هغه کې 19، په پنجاب صوبه کې 19، په بلوچستان گلګت بلتستان چې کم دی په هغه کې 15 او په بلوچستان صوبه کې 8 کسان چې کم دي د بارانونو کې مړ شوي دي. واحد سیم صوبه د تر دې دمه په کیسه ځاني زیان چې کم دي هغه مخې ته نه دی راغلی. ادارې دا هم وینا و چې تر دې دمه په ملک کې تقریبا 3 لک پورې خلک چې کم دي هغه د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. خو ولې دا شمېره د چترال د متاثرینو نه علاوه ده او د خیبر پختونخوا حکومت تر مخه چترال کې چې کوم دی هغه خواو شاد 2 لک او 80,000 نه زیات کسان چې کوم دی غزه دي بارانونو او دغه وروسته د سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. دغه شان NDMA دا هم وایي چې ټول 103 نوي کلی چې کوم دی هغه متاثر شوي دي، چې پکې 1,121 کورونه چې کوم دی هغه متاثر شوي دي، هغه ته نقصان رسیدلی دی.
د احمد الله نه تاسو اوریدل چې د سیلابونو له کبله په ټول پاکستان کې 110 کسان مړه شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
مشال ریډیو تاسو ورې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پړي پوزي پلاوي اسلام آباد ته ورغلې دي. ټاکل شوی چې دغه پلاوي بل پاکستانی چارواکو سره په دروستیو کې د دواړو هوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ پر کرخه پر رامنځته شوی وروستي کړکیچ او همدارس د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. په ان حال کې د پاکستان د پوزي چارو پوهان وایي چې دواړه هوادونه باید د غلط فهمي او د لری کولو او د اړیکو د پراخولو لپاره دا ډبل تګ راتګ ډیر کړی. په دې اړه د زبیر الله شفق دا رپورټ اورو.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې هوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نه شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پړی پوځي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکېچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وان دولت وزیر د سه شنبې پرس کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه ګډ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نورو امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشري یې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی به له اړوندو پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواوو کې د عملیاتو کولو پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د خپل منځیو شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټاک راتګ یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجې نه نقصان کېږي، غلط فهمي پیدا کېږي او مسله هم نه حل کېږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او د هغې دپاره څه کوآرډینیشن یا میټینګ کېږي او داسې اقدامات په هغې کې تجویز کېږي چې کوم تحفظات یا غپې لرې کېږي، نو ضروري خبره چې هغې سره دی مسایل حل کېږي او مخ په وړاندې تګ کېږي. د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی، بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی به خپل تعلقات په د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي. په دې چې دا د بیا د ګیم سپایلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانوي دا هغوی مقصدونه بیا په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د روانې میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره افغان ځوانان وای د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تر ټولو زیات زیان ځوانانو لیدلی. نو اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي پکار ده چې د زلمی کول غوښتنو ته هم پکې زیاته پاملرنه وشي. ځوانان وای دا چې د هیواد واګې به سبا دوی سنبالوي، نو پکار ده چې ورته د خبرو او مذاکراتو په پړاو کې هم برخه ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال اسرار العالم مومند په دې موضوع سو تنه ځوانانو سره خبری کړی دی او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي، نو افغان ځوانان وایي کچري د دوی رول پکې ورزیات شي نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکي خالد احمد سپی چې دا مهال په سویزرلند کې زده کړې کوي وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوری حقونو اغیزه پرینوزی.
لکه ډیر موږ د سیزوانان دی په افغانستان کې چې هغوی خودکش ته تیار دي، لا مثال د خلکو سره جنګیږي، حکومت سره جنګیږي، د ملي اردو هم وژني، طالبان سره مثال دا ځان یو ځای نه کي چې مثال دی په ملي اردو کې کار وکړي، د افغانستان حکومت سره کار وکړي. طالبانو د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، صلح وکړي. په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکیانو دپاره، هماغه سیوي کالجونه هم، یونیورسټیانې هم، دې ته باید پوهنتونونه زموږ چې څومره دي هغې ته باید جنکیانې هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورټس والیبال چې کوم دی، فوټبال، مثال کرکټ ته هم بند نشي.
خلیل صاحب وايي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي بعد افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمائندګۍ د لټولو خو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیخ په نیغه رول ورکړي شي. خو د کابل پونتون زده کوونکي ته الله وسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډیره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخې چې و مهاله هغوی د سولې طرفدار دي، سوله چې په هر رنګ وي چې دلته سوله قایم شي سوله راست. ځوانان چې دي ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن را کولای شي په سوله کې، چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړی ده، کریډیټ یې جنگي مجرمې ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ داسې وګورو چې په سوشل میډیا باندې کته وګوري، نو د سولې کوم خواهش څه دی؟ زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه آواز تر ګردو په زیاته قوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ یې هم بیولی دی او شاید تر خلکو خبر هم رسولی دی. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیزه توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رایه په یو منظم توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخ ته کشي.
تازه فهم وايي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان د هم اندېښنه لري، حسینه چې په دې تیره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. د دې په خبره په کار د چاو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیخ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکراتو لومړی مرحله د جولای په 10 په مری کې شوې وه. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگبندۍ خبرې وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان پوځ وايي هندي سواکونه په وار وار د دوی سره د شریکی پولې خلاف ورزي کوي. د پوځ خبرتیا اداره وايي هند دسبندې د تړون مخالفت کوي او په تیرو سوونیو کې دوی 15 واري د کنټرول د کرخې خلاف ورزي کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هند بیا پر پاکستان تورونه لګوي چې دوی لوري ته د تخریبي کاروایانو لپاره وسله والستوي. د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان په دې موضوع د اسلام آباد نه رپورټ راکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د تیرې میاشتې 9 تاریخ راسې تر اوسه پورې د هندوستان پوځ د لاین آف کنټرول په سرحدي سیمو د رسبندۍ د معاهدې 15 سره خلاف ورزي کړې ده. ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې روانه میاشت د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر نه بې پایلټه الوتکه چې د پاکستان پوځ د بیمور نومې علاقې سره غورځولې وه، د هغې نه حاصل شوي تصویرونو او ویډیوګانو کې په واضحه توګه د هند د پوځي کمپنۍ هیډ کوارټر، د هندوستان په یو چیک پوسټ لګول شوی بیرغ او د هندوستان پوځیان کاری. ISPR خپل بیان کې وایي چې په تیرې سموده کې د هندوستان لاړخه په سرحدي سیمو کې څو ځلې د فضايي حدود خلاف ورزي شوې ده او د هندوستان په جارییت کې هم اضافه شوې ده. د فکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د رسبندې د معاهدې تورونه لګوي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې دواړه ملکونه کې د مخالفو ډلو کوشش دا دی چې د خبرو اترو د شروع کېدو عمل ناکامه کړي، باید چې د صبر نه کار واخیستل شي.
دا پکار ده چې وفا کی کم پروسس دوباره شروع شو د هند او پاکستان تعلقات بحالی. ما خیال دی هغه ته د قوم زیات خلکو چې
اگے دفتر کی دی بدلتے خلق کی کم امن نہ واڑی اور ہند کے خلق کی کم امن نہ واڑی ادا سبوتاش کو کوشش کی ضرورت دے دے کہ پاکستانی سیاسی حکمرانان اور عسکری قوتوں کوشش داؤ کی جدا خبر زیادہ تھا تیز جنگ دلانا نہیں بلکہ ادے دے باندھے ودری اور امن خبریں دوبارہ شروع کی.
یاد دیوی دا پاکستان دا بہنو چارو وزارت پدی رسو کی ویلی وہ جدہ ہندوستان پر لائن آف کنٹرول ڈس کول دا اوفا دا معاہدے خلاف ورزی دا.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
د اسلام آباد د سبزی منډه په کچا آباد سیمه کې اوسیدونکو پښتانه وای حکومت ورته د دې ځای د پریخودلو امر کړی دی. دغه خلک وای دوی دلته خواري مزدوري کوي نو حکومت دې د دوی کورونه نه ړنګوي. بل پلو حکومتي چارواکي وای په کچا آباد کې د عادي خلکو ترمنځ ورانکاری او ترهګر هم پټ ژوند کوي نو ځکه یې د دې سیمې د بندولو پریکړه کړې ده. سیرال سهیر پی رپورټ لري.
د اسلام آباد سبزی منډی په سنډه پرته د پښتنو کچا آبادی چې په 12000 نفوسو مشتمل ده. په دې آبادی کې د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو او د غرنګ یو شمیر افغانان میشتي چې د اسلام آباد په سبزی منډی کې خواري مزدوري کوي. د دې ځای د اوسیدونکو وینا ده چې حکومت ورته وایي دا ځای خالی کړی ځکه چې یو طرف ته دا د سی ډی ای سرکاري ځمکه ده او بل پلو ممکن ده چې دلته ترهګر هم دیره وي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وی
زمانم بلال خان دی زمنگا تعلق چکم دے مومن ایجنسی سرا دے دلتا باقاعدہ سی ڈی اے والا چکل ادا کورونا سازی کی اغیو سی ڈی اے والا پیسے اخلی باقاعدہ اغیو دا ہر کور والا دے یو دیوال ہم پیسے اخلی چسوک یو دیوال سازی او دس خبر نه دا چې دا قبضه منګ خپل غربت د وجه راغلی منګ دیش دیش کال مخ کی راغلی دلته منګ دلته پورا سیټ اپ دے زمنګ دا روزګار دے دا خواته منډی دا دلته 200 300 روپے مزدوری لا راغلی نور ایسم نشته دے دلته نو
همدا شن د نوخار سره تعلق لرون کی اوتن مشال ریډیو تا او وی چې دوی دلته لسلویخ تو کال راسی دیره دی او سی ڈی ای 3 وخت په وخت پیسې اغستی نو موړی زیاته کړه
زمانو میسا خان دے د نوخار اوسیدونکو 1984 کے منگل کے راگلی اور 1986 کے جنے جو انتخابات جو زمون والد صاحب آئے کہ ووٹ کاسٹ کرے رہے دل دکے دے خدا نو وہی کنا چھ منگو دا غریب دے دا دے منگ چھت غرد دے سر خدا دا دے ویلے نشی میڈیا والے دے پا میڈیا دے دا ریزن پیش کئی چھ منگ سرا بل شے نشتہ رہے صرف دا شے دے چھ دے دہشتگر دے اور دا کہا خورا منگ جنسا ہوتا ہے راشائی سرچ آپریشن ہر دو میشے در میشے پر سرچ آپریشن کی گی دا ویسا پورے جگم دے پا یو تاڑا کے دسی فیارو خیا چی آگا دے یو اسلا یا دشتگر گرفتار شوی جدی بادائی نا یو خود پیش کی
دا مردان سر تعلق لرون کی یو سپینگیری سید نبی مشال ریڈیو تا اوی چی حکومت تر اوس دا دیزے دا خلکو نا یو ہم غیر قانونی سیز نلے برامت کڑے خودوی صرف دا پختون پنم تنگ وی نموڑی اوی
چی خبر آدھا چی پدر کا منڈائی کی زی مزدوری کئی خواری کئی جان لا سے روڑا گٹی دوی زمنگا یو لس پیرے زمنگا تالاشی اوکڑا نہ تمانچا مرامت نہ شوا نہ ٹوپک نہ مش نہ راشن کو دوی دا قیاواز کئی چی بھائی دلتا دہشت گرد دی پلان کې د انګلند تاسو یو شی موږ سره ونی سي موږ لا ګناګار زمونږه چې د دادوم نه ممبران پر اسمبلی کې ناشتي او دا پنجابیان موږ سره ظلم زته کې دوی دوم نه زمونږ ته پوس نشي کولای چې دا زما پښتون رونه دي.
کله چې مشال ریډیو د دې پښتنو دا ګيله د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قامي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان په وړاندې کې خو نو د هغه ویناوه
دلته پښتانه ته ډیر سخت تکلیف دا په پنجاب کې وګوري په سند کې وګوري په هر ځای کې وګوري یعنی یو پښتون په دې باندې نه دی بچاو چته د کم پارٹی یی د کم جمعیت یی تر څو وای هر افغان چې هر چیری د نیو کیری چې هغه هر سلری شناخت کارت لري هغه ډاکومېنټس لري دا هغه باوجود د نیو کیری د جیب څخه پیسې خپل کیږي نو په اسمبلی کې ټول کدار وشتي دا د افغانانو سره د پښتنو سره کیږي نو موږ د پاکستان کې اوسېدل زموږ سره ګران دي او هر سړی په پاکستان کې دونه حق لري لکه پنجابۍ چې لري او دا پنجابۍ چې کومه پالیسی و جوړه کړې ده دا د پښتانه د گرد وطن دفار دا دادند منولو ندا
کلی چی مشال ریڈیو اسلام آباد کی دسی ڈیه دیو چارواکی فخر شاہ نا او پختل نو حقوی چی دوی تا ہائی کورٹ حکم ورکڑی چی پا اسلام آباد کی دا کچا آبادی ڑنگا کڑی زکر چی دا غیر قانونی دا دو اوے
ہائی کورٹ سے بھی آرڈر ہے اور منسٹری آف انٹیریئر سے بھی آرڈر ہے
دیوائی ہائی کورٹ او دا داخلہ چارو وزارت لخوا مکتا حکم را کڑی شوی وو چې د سیکټر آی 11 کچا آبادی مونږ ورانه کړو. نو پروند ګل پورز د سهار نه در مازیګر د 500 بجو پر مونږ التناستو او مونږ سره انتظامیا او د اسلام آباد پولیس هم ملګری وو. نو دې دوران دوی له د دوه ورځو وخت ورکړی شو چې په خپلې دوی دغه ځای خالی کړی.
خود خانه خالی
کر دینا. ذکر دا لدی سربیر په اسلام آباد کې نور هم یوش مرکچا آبادی دی. عدالت دغه آبادو هم د ډنګولو حکم ورکړی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې 2:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکر جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک اساق نن په مظفرګر سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د ده دوه زامن او 11 نور ملګري هم وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغېزمن کړي دي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راوستل شوی دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 80 کسان مړه شوي او 50,000 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنګي جنایتونو د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سوله ییزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا واوروله. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه وکړه چې د فرانسې نه د سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویان وایي دا په 13 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لویه هڅه وه چې شنډه کړه شوه. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی چې ورکی د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخښنه وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فیدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي.
مشال ریډیو تاسو سره د نجیب عامر نامولند خبرونه اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان ژورنال وسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرۍ د خاتمه ژمنه کړې ده. او د لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستان د ترهګرۍ د خاتمه لپاره دوی یو ټولې تګلارې لري او د غرنګ په ملک کې د ټولو ان جی اوز کتنه هم کیږي او کوم چې په ملک دوهمن سرګرمو کې ککړې وي هغه ان جی اوز به تړلې شي. دریوړاندې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له امله کيو خو د ملک ترقی ودري دا او میشیت ته سخت زیان رسیدلې دي. نو بل پلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړې دي. ادریه زیاتوي باید د قبایلو سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستي ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي. نو هله ممکن شي چې له دې ملک ترهګری په مکمله توګه ختم شي. بل پلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادریه په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوریت نظام باندې کیږي او څومره چې هم ترقی یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشه انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. ادارې وړاندې وایي چې لبد مرغه په پاکستان کې لووش په تکالو راځي په یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت کې درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معامله لاړه. دریا اخیر کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساینسي اصولو او نظام باندې روانه ده. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږدي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي، ځکه چې دا ډېره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ډیلی ټیلیګراف رسپانې د برتانیې لخوا له پاکستان سره د کیدونکو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې ښایي دا مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړي برید یادونه کړې ده. رسپانه لیکي چې دا برید پر یو واده شوی و او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي وو. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارته د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشه یي موادو ضد پاکستانیو پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشه موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشه موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړی چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدمتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړي برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی وو او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل سوی وو. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کومندان ورسپانې ته ویلي چې دی دې ویرونکي پیښې ته حیران دی په کوم کې چې د ده 15 خپلوان وژل سوي دي. کومندان غنی ویلی چې په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورسپانې په لیکنه دا پیښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کومه چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو ته واشنگتن پوسټ پرسپانی د پاکستان پر سند صبح کې د متحده قومي مومنت ګوند پر سید حکومتي ادارو د کار روای پړه یو ریپورت خبر کړ دی. په دې ریپورت کې راغلی دی چې په 2013 کال کې په سند صبح کې د بد امنۍ ډېرې زیاتې پیښې شوې دي. وروسته د پاکستان وزیر اعظم د امنیت د خوندي کولو لپاره سند صوبې ته د رینجر ځواکونه هم استولي دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کال 2013 کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو د وژنې شمېره څه باندې 2.5 زره ریکارډ کچې ته ورسېده، نو د پاکستان وزیر اعظم دغه ښار ته د رینجر ځواکونو د لیږلو امر وکړ چې دا رنګ د لسیزو بدامنۍ او لا قانونیت له منځه یوسي. د کراچۍ ښار د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د مجرمینو ډلو، د ځمکو قبضهګرو، اسلامي سختدریزه وسلوالو او نشه یي توکو کاروبار کوونکو ترمنځ له اوږد وخت راهیسې سیالي روانه ده او حمله دې کبله په دې ښار کې بدامنی ده. خو د رینجر ځواکونو لخوا په عملیاتو کې هغه ګینګسټرز یا جنایتکاران هم په نښه کیږي چې پرې شک دی چې له متحده قومي مومنټ سره اړه لري. د متحده قومي مومنټ مشران وایي په تیرو 2 کلونو کې د دوی 4000 پلاویان نیول شوی دی چې پکې پرزنو هغه تشدد هم شوی چې بے ګنا دی. دوی زیاتوي چې دوی په سلګونو کارکوونکي دا مهال په جیلونو کې پراته دي او یو شمیر عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي. که یو خوا د متحده قامی مومنټ په مشر د حوالې په کاروبار کې د غیر قانوني پیسو سپینولو تورونه لګېدلي، نو بلخوا په کراچۍ کې رینجر ځواک کاروباریانو ته ویلي دي چې متحده قامی مومنټ ته مالي مرستې ورکوونکي به نیول کېږي. د وزیر اعظم نواز شریف څخه دا وخت تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا رینجرز واک په د 2 کروڑ آبادۍ په دې ښار کې د نسلي او کلتوري تفرقې پیدا کولو پرته امن پر ځای کړي که څنګه. د متحده قومي موومنټ یو مشر فاروق ستار وایي هغوی دا مهال د خپل تاریخ تر ټولو بدترین دور څخه په داسې حال کې تیریږي چې د دې هیواد حکومت او اسټیبلشمنټ دواړه د دوی پر ضد دي. په تیرو 4 میاشتو کې رینجرز واکونو 2 وارې د متحده قومي مومنټ په دفترونو چاپې وهلي او د دوی مشرانو پلویان یې نیولي دي. ایم کیو ایم چې یو سیکولر ګوند دی او زیاتره پلویان یې هغه دي چې د هندوستان له تقسیم سره سم په کال 1948 کې پاکستان ته مهاجر شوي دي، دا دریز لري چې د خپلو هغو خلکو خدمت کوي چې په ټولنه کې له پامه غورځول شوي دي. خو پر دې ګوند د سلګونو کسانو د وژلو اهم تورونه دي او کارپوهان وایي متحده قومي مومنټ په کراچۍ ښار کې د خپل کنټرول ساتلو لپاره دغه خلک وژلي دي. او ایم کیو ایم هم دا مني چې کېدای شي د دوی ځینې پلویان له ګوند بهره په شخصي توګه غیر قانوني کارونو کې بوخت وي. په مقاله کې راغلي دي چې هر څه هم وي خو د تیر په پرتله اوس کراچۍ ډېره خوندي ده او تیر کال په دې ښار کې یوازې 1,300 کسان وژل شوي وو. همدارا د 2013 کال په پرتله 1,000 کسان کم وژل شوي وو او سږ کال د غشمیره نوره هم کمه ده او تر دې دمه یوازې 1,500 کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې هم د نواز شریف او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو په حکومتونو کې متحده قومي مومنټ ډېر زیات ځپل شوی وو. خو یو کارپوه محمد امیر رانا وایي کېدای شي د ایم کیو ایم پر ضد روان عملیات د ګوند ته په راتلونکو انتخاباتو کې ګټه ورسوي ځکه چې د مهاجرو به له خپل ګوند سره همدردي نوره هم زیاته شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي خای د رواني اونۍ په پای کې یو بل سره ملاقات وکړي. لبل لوري د امریکا حکومت پرونه یعنی د سه‌شنبه په ورځ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر ورکړي دي. د فرانسې خبری ایجنس د رپورټ نور تفصیل درته فرشته جلال سه وړاندې کوي.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د 2 لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پرس ته ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوي د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو دقیقی نیټه او ځای له څرګندولو ډډه کړي، خو وایي چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې لږ تر لږه 1,000 ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړ شوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ته رسیدلی دي. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږ تر لږه 900 میلیارد ډالرو ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لږ تر لږه 3.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې د روان مالي کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته د روان مالي کال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لږ تر لږه 1.5 میلیارد ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا $1.5 میلیارډ د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې $14 میلیارډ ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لږ 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته سوره وال سټریټ جرنل وسپانی ته پاکستان داغو داوو پاړه یو مقاله خبره کړې ده چې وایي د پوسټ لخوا راغولول شوی ډرون نخکاری چې هند د جاسوسۍ لپاره استعمالوله. د پاکستان پوسټ وایي چې راویشتل شوی ډرون د اعلی معیار تصویرونو او د ویډیوګانو اخیستلو صلاحیت لرلو. نور تفصیل د ملیحا میرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ د ګل په ورځ ویلي دي چې روانه میاشت او راغورځول شوی ډرون په حق لا راټول شوي معلومات ښایي چې د هند لخوا د کشمیر په متنازع سیمه کې د جاسوسۍ لپاره استعمالیدله. د اسلام آباد لخوا پر هند دا تورونه هم په هغه ورځ مخې ته راغلل چې د هند په پنجاب سیمه کې د پاکستان له پولیس سره نږدې درېو مشکوکو وسلوالو د پولیسو پر چیک پوسټ برید کې شپږ کسان ووژل. د پنجاب پولیسو وویل چې په باور یې دغه وسلوال له پاکستان نه ورغلي وو. بلخوا د هند مرکزي حکومت د کسانو په حق لسونه ویل. ورځپاڼه لیکي پاکستان وویل چې پوځ یې د جولای په 15 نیټه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیمبر له ښار سره نږدې یوه هندي بې پایلټه الوتکه راغورځوله. هند بیا دغه تورونه رد کړل. د هیواد د بارنو چارو سیکرټري سبرمنیم جیشنکر وویل چې د راغورځول شوي الوتکې ماډل نه ښکاري چې د هند لخوا چلیدله. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان د پوځ لخوا د جولای په 15 نیټه د ډرون له خپرو شوو تصویرونو معلومېدل چې د اعلی معیار تصویرونو او ویډیوګانو د اخیستلو صلاحیت لري. د پوځ په خبره له ډرون نه د اخیستل شوو تصویرونو او ویډیوګانو داسې شواهد ترلاسه شو چې د هند د پوځ لخوا استعمالېدله. د هند بارنو او دفاع وزارتونو په دې اړه لاسه ویلو ډډه وکړه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوسټ پک تصویرونه او د 9 سیکنډو یو ویډیو خپاره کړل چې له ډرون د اخیستل کېدلو دعوه کوي. په آزاد ډول د دغو تصویرونو تصدیق نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې یو تصویر یوه داسې ودانۍ ښکاره کوي چې د هند پوځ نښې پرې موجودې دي. په یو بل تصویر کې د هند جنډه ښکاره کیږي.
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو سره اکسپریس ریبیون د سوانی د پاکستان په قبایلی سیمو کې په عدالتي نظام په یو اداریه کې لیکلي اوس وخت راغلی دی چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات عملی کړل شي او دا سیمې د هیواد د نورو برخو په شان په کامی بهیر کې شامل کړل شي. تفصیل د شاین بنیری ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون لکی د پاکستان د سینیٹ یو کمیټې د خیبر ایجنسی د اتلس کلن ماس خان د کورنۍ یو خواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. دغه کورنۍ غړي وایي چې ماس خان د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې د خیبر ایجنسی انتظامیه بندي کړی دی، ظلم زور ورسره کوي او جرګې ته هم نه وړاندې کوي. ورځپاڼه لیکي د ماس خان معامله دا خبره په ګوته کوي چې د قبایلي سیمو په قانون فرنټیر کرائمز ریګولیشن یا ایف سی آر کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د ایف سی آر د لاندې پولیټیکل ایجنټانو ته ډیر واک ترلاسه دی او هغوی د قبیلې د یو غړي په ګناه کې ټوله قبیله د تورو تمبو شاته کولی شي. په اداره کې راغلي دي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال یو کمیټې جوړه کړې وه او دا تر اوسه قبایلي سیمې په قامی بهیر کې د ګډولو لپاره سلا مشورې کوي. د سینټ کمیټې ته د ترلاسه شوي راپور تر مخه 13 کلن ماس خان د یوې قبیلې د غړي سره د معمولي جګړې نه وروسته ونیول شو. د سینټ کمیټې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته حکم کړی وو چې کمیټې ته وړاندې شي، خو هغوی دواړه حاضر نه شو او خپل لیکلي بیانونه راولېږل. د سینټ پینل په لیکلي بیان خپله ناخوښي څرګنده کړې ده او د سفران وزارت ته لیکلي دي چې باید ماس خان دوی ته وړاندې کړی شي. ورځپاڼه لیکي د سینټ د پینل دا پریکړه د ستاینې وړ ده ځکه چې تر ډېرې مودې د قبایلي سیمو انتظام د پولیټیکل ایجنټانو په خوښه وچلید چې له کبله یې ځایي ولس د خپل حق خبره هم نشي کولی. اداریه په پای کې لیکي اوس وخت راغلی دی چې قبایلي سیمې د یوازېوالي نه راوویستل شي او د هیواد د نورو برخو په شان په قامی بهیر ورګډې کړل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سه شنبې په ورځ په خوست ولایت کې شاوخوا 1500 کامی مشرانو دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ګډونوالو هیله مندي ښودلې ده چې دغسې دا خبرې چې دي دا به په یو سمې لور لاړ شي، او دی دا اندېښنې هم ښودلې دي چې ځینې داخلي او بهرني کړې چې دي هغه د افغانستان د سولې خبرې خرابوي او د هغې لپاره ننګونې پیدا کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه، سولې د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه. ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو د زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوي د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل کچېرې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي، نو د سولې راوستل ممکن دي.
غوښتنه مو دا خبرې باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانوفو د خلکو په مټ باندې تر سره شي. که خدای کول انشاءالله سوله به راځي. بعضې کړۍ شته چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چېرته سوله راغله نو هغه پیسې چې د خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې د زبېښلې دي، هغه به خامخا د ده نه ودي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو. سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان وویل کله یوې خوا افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تیرو 1400 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي. په داسې یوه اراده سره چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسېږي. د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د 1400 کلونو دغه لاسته راوړنې باید له همدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ منهیز د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو حاجي حیدرګل منګل او محمد ولی شاه مرزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګونو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه به د جنګ غوښتونکو په شان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارونه داسې اورېدل کېږي چې بعضې کړۍ دلته موجودې دي چې سوله نه غواړي. نو یغونه غوښتنه دا چې دا خبرونه لوسو خو لیکو لوسي ونهخص موږ د هغو په مقابل کې جدي عمل کوو.
ملت باید ښه متحد شي، په یوه خلاو متحد شي، یعنی ولس یو شي، څو صلح پل شي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د مشرانو لخوا یو 15 مدعیز پریکړه لیک هم تصویب شو. په پریکړه لیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی. په پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربند ته غاړه کېږدي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale maherawe.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پښتونخوا د کتابخانو چارواکي وای اوس ته پوښه په پرتله خلک په ډیر کم تعداد کې د دوی لوري ته مخه کوي. دوی وای د انټرنیټ راتللو لوځي خلک اوس لایبرېرو ته نه ورسي. په خیبر پښتونخوا کې یو ل سرکاري کتابخانی دی چې اواسې د اتو سره په شاوخوا کې خلک ورسره رجسټرډ شوی دی. زلان یوسفزی په اړه نور تفصیل راکوي.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتابخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتابخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیری. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په خار کې د ټرافیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل او کچری په خار کې زی په زی وړې لیبرریانې جوړې شي، نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلی شي، او دا چې له لیبرېرو لرې کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی
دے دے سولہ ملو ندی چی یو پکے انٹرنیٹ تے اکثر زوانان دا انٹرنیٹ دا استعمال لوجی اس کتابونا نگوری. دویم زمونگ دا تعلیم نصاب دا سے دے چی پکے ما شمان تا دا نورو کتابونو دا مطالعی وقت نتر لاسکی گی، دا زیادو نمبر و خستو مقابلہ وی زدکون کی رٹے لگوی پا تعلیمی دارو کی پوہی او تحقیق تا پام پکمی دو دے، نو زکا زدکون کی اس لیبراریانو تا نرازی.
تو اس وجہ سے بچے لائبریریز میں نہیں جاتے.
دلسم جماعت کے اس دکون کے داؤد حسین وائی چی لائبریری دا کور پخوا کے دا خود اسکول دا کتابونو او ٹیوشنو اوزگار نوی، او کوزگار ہم شی نو پہ انٹرنیٹ باندے سات تیرے کوی.
اکثر زر دیر سٹڈی کوم سکول دا پارک نام نوائی کے مصروفیت یو دیر زر کل نکل انٹرنیٹ تکیلم انٹرنیٹ یوز کوم موبائل باندے ٹیم نے ملاوی گرا تھا او سکول سکول ته زمرا ته مواغه دا بیا ټیوشن دی بیا ټیوشن بعد کورسونه دی پینټینګ کلاس ته نو هغه کوم او لینګویج ته هغه کوم. بس
د پیښور په یو لیبرری کې د کتاب په مطالعه بوخت د پښتو ادب د امفیلز د کوونکې او د ترقی پسند او ادیبانو رو تنظیم غړی اسد الله چشتی وای چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نور هڅې وکړي.
طالب علمان راضی واغا شاز و نادر یو دانی پکی زیات معمر خلق دی اغوی خو چې څنګه لیبرری پکار دی په لیبرری کې څنګه رش پکار دی سم خل ما اغا زمغه لیبرری چې کمی دی اغا خالی وی او بل دل تک اغا سہولتونه هم نوی چې کله بیلی لړ شي نو همداسې بیا پدای کې سړی ناس دی نو اغا سہولیات هم اویلیبل ندی. اغه وجه دا چې زمغه اکثر والدین چې کم دی اغا لیټریټ دی او بل زمون چې کم پوهان دی اغی خپل ډیوټی نه تر سره کوي چې اغه مغی دی طرف ته د خلکو د توجه رو ګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام اولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یو لسته چې پکې د سرکاري شمیره تر مخه سکم 8000 کسان غړي توب لري. زلان یوسفزه، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو ثوابه ته یو نرس چې فلپاین سره تعلق لري د ثوابه د یو انجینیر ثوابدین سره واده کړی دی او د خپل پوخانی نوم سنیتا جلیل په ځای د زمیرا بیبی په نوم پیژندل کیږي. زمیرا بیبی په وینا چې په شروع کې ژوند ډیر مشکلات سره مخ و خو اوس دا له پښتنو کلتور سره بلد شوې ده او د ثوابه خلکو ورته دومره مینه او عزت ورکړی دی چې خپل ځان اوس پردی نه محسوسوي. له زمیرا بیبی سره زموږ همکاري رابعه اکرم خان خبرې کړې دي. ناراضه چې وورو چې دا سوای
د خیبر پښتونخوا د ثوابې په میاډیرو کلي کې خلک د خپلې ناروغۍ لپاره د خپل کلي یوې داسې سنانه خدمات حاصلوي چې د فلپین والا په نوم مشهوره ده. دا سنانه د تیرو 30 کالو راسې ثوابې کې ژوند کوي. نوم یې زمیرا بیبی دی. 28 کلنه زمیرا بیبی د فلپین سرخار منیلا کې پیدا شوې وه چې پلار یې مسلمان او مور یې عیسوي وه. پاکستان د خپل راتګ په اړه له ثوابې ضلعي هسپتال نه مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې په سعودي عرب کې د نرسنګ نوکري کوله چې ورسره د ثوابې د یو انجینیر ملاقات وشو او سره یې واده وکړو. خپل واده په اړه نوموړي زیاتوي
انا جماعت بندرا لما دا تاسو کوي ما ته وای د ډینټل بلاک کم دی کی وم هغه سایت ته ورشي او میډیکل بلاک کم دی کی هغه ولا ورشي هغه نه پاس بیا روزانه راځي په هسپتال کې انا بس هغه فرست ملاقات شو هغه ما ته بیا نه پری کو دي بیا خپل وطن ته تللی وم جماعت بندو پیری پی ډیفاین تر اعلی ما پسې کنه نو ال تبلار می بس راځه شو چې مسلمان دی وکړي هغه یک وخت شو بیا
زمیره حبیبی خپل ابتدایی او لوړې زده کړې د منیلا نه ترلاسه کړې دي او د نرسنګ په شعبه کې ډیګری لري. پښتانه ټولنه کې ژوند په اړه وایي چې په شروع کې ډېر مشکلات لرل او دا ورته هم نوه معلومه چې د خاوند یې د مخکې نه اولاد او ښځه وه، خو پر ورو ورو یې د ماحول سره ځان عادي کړو.
شالور کالا اچھا تم نے تلے ہم کسا تم تلے نیما او جاب ماتا نی پری کو دی جما ہس وان جاب نی پری کو دی وے داسی وے نکی گی دل تکا جو وے دے تا جاب نہ کی او یا مالا ٹکٹ را کا خپل وطن تا جو میا مالا اغا سروس واپس مالا را کا دے تا بدی تی کوم انو بیا را اخری بیا مالا اجازت را کے جکا بسم بیر سک کپے ما خپل وطن تا جو خپل وطن تا جو
زمیر بی بی وینا د چکل نی دکری د خلکو خدمت شروع کڑے دے نو ور تڑی عزت ور کوی
اورا سو ابے کی جما نوم بیر مکی دے اگے وے فلیپائن والا فلیپائن والا ددی مشہور دے دے کسوا بھائی کی او سروس کوم دا سی شوک تکلیف ہو سر کو گی گی ملا کو گی گی اگے بس تن لگوم بے چلے گوڑے موڑے باوڑ کوم او خدا سو کو نا جوڑے ماشوم نا جولا اگا باتیں کوم خوشال ہے شو ماتا بدا وا کی
د سوابے ضلعی ہسپتال یو نر سعید مشالی ڈو سر پ خبر کی د سمیر بی بی پ حق لا او چ د نوڑی د نرسنگ تجربونه دوی ډیره فائدہ اخلی او رویه هم ډیره خدا
ور چا سره دو مل مدوس رڈی رضیا تھا کو ہر سوکی نوئی سرڈی رویے سرا دیر خا طریقے سرا ملاوے گی اور ڈیر جات لگا ہاری بانا دلتا کی سوکھا سے راشن پی جائیں نا او اغي تر سره هلپ ضرورتي مباجيو سره خامخا هلپ کوي.
سميره بيبي مشالي ډيو سره په خبرو کې اول چې پښتوي په سلور کارو کې زده کړې ده او هيله لري چې دا به نور هم خسته کوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.